السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ یا سرطان څلورمه او د جون څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلی دی له طالبانو سره لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو ته اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې شوې وه د افغانستان اړوند خبرې وکړې. هغه ویلي له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېمه ناسته وشي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لارې نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللي او ویلي دي چې ټولې د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردي جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش دی. دا بریدونه پرون په مخاجکلا او دربند ښارونو کې شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی نه و اوت شوی. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ کې په سر کې ځای لري. د بی ګروپ یوه بله لوبه د ویست انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ ده. ماښام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوتا یو ګام واټن لري.
چې د استرالیا د هند له لوبه وبایلله موږ یې که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پایلو بوتا لار پیدا کوو ان شاء الله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځله.
باور وکړئ کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې او لسترګو مې د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدلې.
په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د نس ناستې د ناروغۍ له زیاتېدو شکایت کوي. افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه برېښي.
تقریبا 15-15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي. دا دهقان ډېر رنګزار دی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا له خوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کمه شوې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ اوریدونکو د افغانستان نورو مسلو ته ورسره راځو خو په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته د افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پای لوبه ته یو ګام واټن لري تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي له بنگلادیش سره لوبه وکړي دا ټکل لمخې ک افغانستان دا لوبه په خټه او پیرو غټي د دې چانس ترلاسه کوي چې نیمه پای لوبه تلار پیدا کړي دا چې د کرکټ مبصرین په دې اړه څه وایي تفصیل به له صفی الله ستانکزی وورو
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړې چې لومړی په هند بایللې خو په دویمه کې د نړۍ څو دوري اتل استرالیا ته ماته ورکړې تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پایلوبو او یا پایلوبو ته ډیر نږدې دي خو په کار د چې ټیم لا پسې زحمت وباسي
فائنل ګور زموږ لري نه ده دا اوس چې دغه ما دی ورکو شو نه هم نمبر بیر سے نه دی سره راوند راند دی یو ډیر سپیشلیست دی او سره په سره دومره دا چې ته مون په ذهن کې دا وچو چې راغله د دې شته ما ان شاء الله زمبا دینه په غیب نه دا ټول دا به را دی انشاء الله ورته مون فوکس شو کنه ورته نه کی زو مون نه خلاص دا په کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ زمون چې دا
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک پاڼې پرون خبرې کړې افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلي او ښه اوسط لري نیمه پای لوبه ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوي خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات
چیرته آسٹریلیا د هند لوبه وبایلله مونږه که بنگلاديش نه وګټو مونږه نیمه پایلو به تلار پیدا کوو ان شاء الله خو آسٹریلیا که چیرته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سی کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخیری بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت چې شپږ درس منډې د سیدیغې په تفاوت مونږه بنگلاديش باید مات کو یا شپاله سوالونو کې باید مونږه دغه سکور چیز کو سه هر سکور مونږ ته بنگلاديش وټاکه
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غوره پړاو سیالیو کې لوبېږي او د دې چانس لري چې نیمه پایلو به تلار پیدا کړي افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او وست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19مې پای ته رسیږي تر دې دمه یوازې لشپګو لوبو څلور ګټلی او دوه بایللی په ګروپی دور کې یوګاندا پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل خو له وست انډیز ماته وخوړه په اتو غوره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه خو د استرالیا لوبډله ماته کړه
و امر دل چې د افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو بوته یو ګام نږدې شوې دی بلورته د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا په افغانستان او بهر کې ګڼو افغانانو په شور او زوګ لمانځلې ده نور تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او د بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو ان د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویخه تیر کړی ده د دې ولایت یو اوسیدونکو ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکو فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار کې شپې خو ګډ وډ شي سمې ته څنګه راځي کومې چې وسنګې خو به اخر را خدا په کور رحمنه مې چې هم غټه او د سحر کې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سي جوړونګ احساس کوو
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیر زیات خوشاله یم هیڅ ستانسل کول په کوم الفاظ زه خپل خوشالي بیان کوم زنده‌باد افغانستان زنده‌باد
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی
کرکټ یوازینی
خوشی ده وسته د افغانان زفاره چی د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکار کیږي موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي خپل به هیواد خپل بیرغ نه سرېدلای بل نوس چې افغانستان په ډېر وتوانې دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو تر دې بله لویه خبره نشته
د یادونه ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خیل استراولنې لري د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رسمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي راډیو سره شریک کړه
هغه واده ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا کې سرانه لګزرا کمزور ده د دې د خزيات هلمند یا سوشمنګا دالو به وګټو
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی او کول شي استرالیا ته ماتي ورکړه نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی
د دې بریا پاړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي د دې ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی حامد کرزی د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي
د کرکټ نړیوال چین
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو
دا کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري
ازادي رادیو څلور ویش ساته
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د وی افغان خبريال شبنم خان دوران روسي دعاته په اشاره سره وایي چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو او ورسنیو باندې د پخوا په پرتله ډیر شوی دی شبنم خان دوران په دې ورستوي کې د انډیپندنت رسپانس له انګریزي څنګه سره په مرکه کې دا کړی چې طالبانو یې پلار وهلی او په مرګ یې ګواښلی دی نوموړي ازادي راډیو ته هم په یو لیکلي پیغام کې دا خبره تایید کړې د دغو راپورونو په اړه تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا کومه تازه تبصره نه ده شوې نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ یې په مرګ ګواښلې ده نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپندنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر پښې او لاس زیان لیدلی په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاسته وو ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو
یو بل خبریال چې دا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د می میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر شولو بد هیواد یاد کړ. دغشان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د می په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پات شئ، وړاندې درته د افغانستان راپورونه هم را اخلو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې بزګران د هندوانو له حاصلاتو خوښ دي خو وایي چې بازار نه لري. اوس ورځو منځنی ختیځ د اسرائیلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس غدریزه ډلې په وړاندې د اسرائیلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوي. تفصیل له صفی الله سانګزی اور.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیږد کې د پام وړ کموالی راغلی. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغلی، خو دا یې ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي، خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل اویب څخه د اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوي د اسرائیلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له می میاشت رئیس اسرائیلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنګي وسایلو لیګل بند کړي، خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي پرون یکشنبه وویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو وویل دوی هیله مند دي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یواف ګالانت د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالانت پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالانت په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي، خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه، د امریکا او اسرائیلو د اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. امریکا په غزه کې د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرائیلو د دریځ ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 1500 تر 1500 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیک او د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق نصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 1.5 روپۍ هندوانه 15 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرېږي. اوس نوی د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو سهارنې خبری مجله ته غوږ یی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. ستاسو پیغامونه هم وړاندې راځي، خو اوس دا راپور را اخلو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي په خپلو سیمو کې د تنفسي او نسناسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی د دې ناروغیو د خپرېدو یو مهم لامل وباله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نسناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نسناستی لري او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې خبرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې 4 میاشتنی ماشوم ده له دې ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتنی روغتون کې بستر ده. د هغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکو خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان له ستونزو سره لاس ګریوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاک اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغه سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. او میوه لرونکې ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکي حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوو یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوې او د څښاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نسناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کومې دواوي چې راځي د کښتو دپاره، د زراعت دپاره، هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای موږ خپله کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسېږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي. نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسا کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې و برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه،